السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجشوې نن سه شنبه د تلې یا میزان شپږشتمه او د اکتوبر اتلسمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د طالبانو حکومت شیخ ندا محمد ندیم د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ټاکلی دی. ذبیح الله مجاهد د طالبانو ویان دوشنبه ناوخته پر خپل ټویټر د شیخ ندیم د ټاکل کېدو خبر ورکړی. شیخ ندا محمد ندیم تر دې مخکې د کابل او ننګرهار والی پاتې شوی. دای د مولوی عبدالباقی حقانی پر ځای تعین شوی. حقانی په پوهنتونونو کې د نجونو او هلکانو ټایمونه او ټولګي سره جلا کړي وو او ځینې نورې محدودونکې پالیسۍ هم وضع کړې وې. نجونو محصلانو په بدخشان پوهنتون کې نندارتون جوړ کړ. په دې نندارتون کې چې د بدخشان پوهنتون نجونو محصلانو خپل لاسي صنایع ننداري ته ایښي وو، د خپلو کارونو د ودې په خاطر د حکومت او موسسو د مرستو غوښتنه هم وکړه. په بدخشان کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس معزالدین احمدي آزادۍ رادیو ته وویل دا نندارتون د دوشنبې په ورځ د کارپنځونکو میرمنو په نوم جوړ شو. د افغانستان پخوانی قاضي القضات سید محمد یوسف حلیم دوشنبه په ابوظبی کې وفات شو. د راپورونو له مخې ښاغلی حلیم له تیر شاوخوا یو کال راهیسې په ابوظبی کې د افغان کډوالو په یو موقت کم کې اوسېده. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل ټویټر د ښاغلي حلیم په مړینې خواشینی ښودلې او د وطن لپاره یې لویا ضایع بللې. هغه زیاته کړې چې یوسف حلیم په ډېر صداقت دنده ترسره کړه او د افغانستان د قوانینو په تقنین او د عدلي او قضایي سکتور په اصلاح کې یې ډېره لویا ونډه درلوده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا په استرالیا کې د نړیوال جام په درشل کې خپله دویمه تمریناتي لوبه له پاکستان سره وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله خپله لومړنۍ تمریناتي لوبه پرون له بنګله دېش څخه د 28 منډو په توپیر وګټله. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د څور ازره په دې خوا په استرالیا کې ډېر تمرینات ترسره کړي دي او تمریناتي لوبې هم ترسره کړي دي. خوشبختانه چې افغان کرکټ ملي لوبډله په تمریناتي لوبه کې ډېره ښه لاسته راوړنه درلودله. هر لوبغاړی په خپل ځای ډېر ښه وځلېده، د پام وړ نتیجې درلودلې او له دې ښکاري چې افغان کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته بشپړ چمتووالی لري.
افغان لوبډله به په نړیوال جام کې لومړنۍ رسمي لوبه له انګلستان سره ترسره کړي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغه خبري کیسو تفصیل اوریدلی شئ. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې له لوګي سره د مخامخ افغانانو شمیر 90% ته پورته شوی.
زما دې په خدای قسم کز ده خدای یو په کور کې لرمه د سرای کریاو قسم په خدای چې وړم په شکی وار کړل.
جرمنی دغه هیواد ته د ودیر زره نورو افغانانو د ورتاک پلان اعلان کړی. په خوست کې در ډیر ستنه زاړه درمل سوځول شوی. روغتیاي چارواکي وایي دا هڅه به دوام کوي.
خوست خار اول سوالی ته وځو او څومره درمل چې هغه به کیفیت دي کاغه په تاریخ تیر دي او همدغه شان به کیفیت خوراکي توکي دي چې په تاریخ تیر دي دا ورټولو.
اسلام آباد کې لزګونه افغان خبريالان له اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي.
څو سره مخکې موږ هم د اوس په وظیفې او پاکستان کې کوم خبريالان چې راغلي دي دوی ته زمينه د کار مساعده نه ده، اوس ماشونه نه ورکول کیږي.
او ایران کې د دولت ضد مظاهره لا روانې دي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار می رحمت صافی سلامونه هم ومني. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. او چا یاد ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر وای په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې له بیوزلی سره د مخامخ کسانو شمیر 90% ته لوړ شوی دی. دا 50% زیاتوالی خي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام په پام کې لري چې په افغانستان کې د ژمي پر مهال له 15 میلیونو وګړو سره میاشتنی مرستې ترسره کړي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د افغانستان د میلیونونو بېوزلو حال ورځ تر بلې مخ په خرابې دوده.
زما دی په خدای قسم کې زه د خدای یو په کور کې لرم ی د خدای یو تر دغه یو دروازې در دغه یو کلکینټیار چې ما تر پاتې اب دغه یو کې ولاره ته پاتې د سرای کریاوه قسم په خدای چې ولې مې پښتې ورکړل.
شافیه د اوروزګان اوسیدونکو ده چې ازادي رادیو سره د زړه خواله کړې و. د ساړه ژمي په درشل کې د سونګ توکو درانیول لپاره د خلکو بي وسي یو بل لوی ستونزه ده چې ګڼو کسانو د سوچونو ورچولې. د کابل اوسیدونکو فروتان ازادي رادیو ته وویل
ژمي را رسیدلې ده، ساده مشکلات ډېر زیات شوی دي، هوا هم رسر بلې خي کې پیسې نشته چې زوال واخلو، نور داسې نور مشکلات هم دي. تقریبا کال کې یو کال رئیس کېږي چې اقتصادي وضعیتونه په افغانستان کې نور هم ښکته شوي دي، وضعیت خراب دی.
او چا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په خپل تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې د خلکو شمیر په تیرو دریو کلونو کې له 8% و 9% ته زیات شوی. د نړیوالې ادارې د عوایدو کمښت، د نرخونو زیاتوالی او د نغدو پیسو وروسته بحران د بیوزلۍ د زیاتېدو لاملونه ګڼلې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د روان کال د اړتیاو د پوره کولو لپاره نړۍ څخه د 4.4 میلیارد ډالر غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه یې یوازې 1.9 میلیارد ترلاسه کړي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام ویاند وحیدالله امانی وایي دوی توانېدلي چې سږکال له 2.8 میلیونو انسانانو سره د خوراکي توکو مرسته وکړي.
تر اوسه پورې 2.8 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې په ټول افغانستان کې رسېدلې دي. د راتلونکي ژمي لپاره پلانونه لرو چې هره میاشت وکولای شو تر 15 میلیونه نه زیات کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوو.
افغانستان د نړۍ په 121 هیوادونو کې د لوږې او قحطۍ په لیست کې په 109 کتار کې دی. په دغه نوملړ کې چې تیره جمعه خپور شو، افغانستان یو له هغو هیوادونو بلل کېږي چې وګړي د خوراکي توکو د کمښت له ډېر ناوړه وضعیت سره مخ دي. راپور زیاتوي چې که څه هم افغانستان په سیمه کې یوازینی هیواد دی چې ډېر خلک یې د خوړو لپاره څه نه لري، خو په افریقا کې 12 داسې هیوادونه هم شته چې وضعیت یې تر افغانستان څو برابره خراب دی.
و موردل چې اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې له بېوزلۍ سره د مخامخ کسانو شمیر 90% ته لوړ شوی دی. درې کاله وړاندې دا شمیر نږدې 50% و. بل لور ته یو شمیر افغان نجونې او ښځې چې دا مهال له بیکارۍ او بیروزګارۍ کړیږي له ملګرو ملتونو غواړي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو نقص ته جدي پام وکړي. دا ښځې پر دې هم نیوکه کوي چې ګڼې نړیوالې ټولنې په طالبانو د نجونو او ښځو د حقونو د رعایت لپاره لازم فشار نه دی راوستلی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
زرګون افغان جونې له دې ډول برخلیک سره مخ دي او تمه لري که د تعلیمي کال وروستۍ میاشتو کې هم وشي څو اجازه ورکړل شي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د کابل خار دا اوسیدونکو او د 12 ټولګي زده کوونکو چې اوس پر طالبانو خوندځي بند کړي او نه غواړي د امنیتي ستونزو لامل یې نوم راپور کړي چې لنړیواله ټولنې غواړي چې له هر لارې کیږي طالبان دې ته اړ کړي چې لشپګم ټولګي پورته د نجونو خوندځي پرانیسي.
سکل می ورسته کال وو او هیلمند ووم چې شهادت نامه واخلم او په هنتون ته ولاړ شم. له بده مرغه وس پکوریم او د زده کړو او خوندځي ته د تلو اجازه نه راکول کیږي. زما غوښتنه دا ده چې په طالبانو فشار راوړل شي چې موږ زده کړو ته پریږدي او هغه هیله او هدف چې لرو ورته ورسیږو.
په ورته وخت کې یو مرمن چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې مخکې د افغانستان په عدلیه او قضایي اداره کې کار کوي، خو میاشتې وړاندې طالبانو له دندې لرې کړ او اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
په ډیرو سختیو کې مې پوهنتون ولوست، حقوقو کې مې لیسانس وکړ، خو له بده مرغه اوس په کور کې بې برخلیکه ناسته یم او اقتصادي وضعیت مې ډیر خراب دی.
په داسې حال کې چې تیره ورځ ناوخته د یووالي او پیوستون ګروپ یو شمېر غړو هم د کابل په یو سرپټي ځای کې سره راټول شوي او له ملګرو ملتونو یو وغوښتل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو نقص د جدي پام وکړي او د دې لاره برابره کړي چې نجونې او ښځې بیرته خپلو دندو ته ولاړ شي. د نجونې او ښځې چې وړاندې په بیلابیلو دولتي ادارو کې کار کوي وړاندې هم څو ځله سړکونو او واټونو ته په راوتو خپلې غوښتنې مطرح کړي دي، خو د ویلو د چې وړ مورز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي سازولۍ نوی مشري روزا اوتنبای بعد د طالبانو د رئیس الوزرا لمرسیالانو عبدالکبیر او عبدالسلام حنفي سره کتنه کې لدوی غوښتي چې نجونو ته د زده کړو زمينه برابر کړي او خوځو ته د اجازه ورکړي چې په کار کولو سره د خپل هیواد په بیا رغونه کې ونډه واخلي. حخواته ماده چې د پنځشنبې پورس د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغان خوځو زده کړو کار او ازادي په اړه ځانګړی بحث وکړي. د امنیت شورا په دې غونډه کې بعد 2 نوي هیوادونو څخه د 301 نړیوالو بنسټونو سازي ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد، د دې سازمان د خوځو څنګه اجرایی رئیس سیما باهوس او د بشري حقوقو د څار سازمان د خزي برخي مسؤله هیدربار به د دې غونډې له مهمو ویناوالو هیدربار ازادي رادیو ته یو رالیکلي پیغام کې ویلي د سګنی کال د بحث ډیر موضوعات به د افغان خوځو په وضعیت وي چې د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو ته د افغان خوځو د وضعیت په اړه معلومات ورکړل شي او د ستونزو په اړه یو حل لاره پیدا کړل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
جرمنی اعلان کړی چې د کډوالۍ د یو نوی بشري پروګرام لپاره 10,000 افغانان دغه هیواد ته انتقالوي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک پرون وویل دا پروګرام د هغو خلکو د لاسنیوي لپاره تنظیم شوی چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. دا چې کومه کټګوري افغانان په دغه پروګرام کې شاملېږي تفصیل په دې راپور کې.
د افغانانو لپاره د جرمنی د کډوالۍ نوی پروګرام هغو خلکو ته دی چې دمګړی په افغانستان کې اوسیږي او ژوند یې له خطر سره مخ دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د زیانګالو افغانانو لپاره په دې فدرالي پروګرام کې دوه کټګوري خلک مستحق ګڼل کیږي. د اعلامیه په اساس لومړی هغه خلک مستحق دي چې په خوایل عدلي او قضایي برخو رسنیو سره کار کوي یا سیاسي، فرهنګي او ورزشي فعالیتونو درلودل او اوس یې ژوند په خطر کې دی. په دویمه برخه کې د هغو خلکو د کډوالۍ غوښتنلیکونه منل کیږي چې د جنسیت، جنسي تمایلات، هویت یا مذهب په خاطر لکم خاص تاوتریخوالی سره مخ دي یا یې په خوا بد حالت تجربه کړی وي. لومړیتوب هغو ښځو ته ورکول کیږي چې تاوتریخوالی ورسره شوی وي او حقونه یې تر پښو لاندې شوي وي. د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر انالینا بیربوک په حواله په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ګڼ خلک په تیره بیا ښځې له سختو شرایطو سره مخ دي او هر ورځ په ویره کې ژوند کوي. اغلې انالینا زیاته کړې د جرمني د کډوالۍ په دې بشري پروګرام کې همدغو خلکو ته یو چانس ورکول کیږي چې ښه او سوله ییز ژوند او راتلونکی ولری. د جرمنی د کډوالۍ دغه بشري پروګرام په چوکاټ کې 10,000 افغانانو ته ځای ورکول کیږي. لویه برخه یعنی 40,000 هغه افغانان دي چې په خوایل جرمنی سره کار کوي. 12,000 نور یې له خطر سره مخ او زیانګالي افغانان دي. جرمن چارواکو ویلي له تیر کال راهیسې 40,000 افغانان دغه هیواد ته انتقال کړي او هڅه کوي د لا زیاتو افغانانو لاسنیوی وکړي. د جرمنی له دې اعلان سره سم د بخښنې نړیوال سازمان د جرمنی څنګه انتقاد کړی چې جرمن چارواکي باید هغه افغانان هم له پامه ونه غورځوي چې اوس وخت د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د کډوالۍ په کمپونو کې شپې سبا کوي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د جرمنی په نوي بشري پروګرام کې باید دا شرط لري شي چې خلک یوازې له افغانستانه دننه د کډوالۍ دغه پروګرام ته نوملیکنه کولای شي. د جرمنی د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو د ګډې اعلامیې له مخې یو شمېر مدني ټولنې به د زیانګالو افغانانو په پیژندلو کې مرسته ورسره کوي او لومړی به هغه کسان ایستل کیږي چې په خوایې یو څه کارونه مخته تللي وي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په خوست کې درې ډیر ستنه تاریخ تیر او بې کیفیت درمل او خوراکي توکي چې د روغتیاي مسولینو لخوا په خار او ولسوالیو کې راټول شوي وو وسوځول شول. د خوست اوسیدونکو او قومي مشرانو د اقدام هرکلای کوي او له اړوندو ادارو غواړي چې دا ډول فعالیتونه ډیر کړي. هلته روغتیاي چارواکي وایي چې دا هڅې به دوام پیدا کوي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې.
په خوست کې هغه درې دشتنه تاریخ تیر او بې کیفیت درمل او خوراکي توکي چې د عام روغتیا ریاست مسؤل کسانو لخوا له درملتونونو او د خوراکي توکو له پلورنځیو راټول شوي ول وسوځول شول. روغتیایي مسؤلین وایي دا درمل او خوراکي توکي د ولایت له مرکز ولسوالیو او اړوندو سیمو څخه د شاوخوا یو کال په موده کې راټول شوي ول. د خوست د عام روغتیا ریاست د مشرتابه په استازیتوب ډاکټر شاه محمود منګل آزادۍ رادیو ته ویل
همیږي قوانین صحي او براسي ټیم چې په وخت په نا وخت د خوست مختلفو کلینیکونو او ولسوالیو نه لیدنه کړی دو او ورغلی دی په غذای کې دوی خوراکي توکي په تاریخ تیر درمال او په حدود درې درشتنه نیولې دوی او خصوصیات هم تر وړي وو سوځي.
د خوست خار دیو درملتون مسؤل امان الله په دې اړه چې ولې ځینې درملتونونه بې کیفیت درمل پلوري وایي درملتونونو ته هغه درمل چې د استعمال وخت لږ پاتې وي په ډېر ټیټه بیه ورکول کیږي.
په هغه کې د ګاټه کېدو ځکه چې هغه کوم درمل چې دوی په لس تر وړي په کم طریقه دای ته فیصدي کې ورکول کیږي چې په دومره فیصدي سره تاسو دا کړای شئ چې دا وخلی نو د خلکو صحت لپاره هغه توجه نه کوي او دا درمل خرڅوي.
دیو مې روغتیا ریاست ریاست څارنې او څېړنې روغتیایي ټیم مسؤل ډاکټر جاوید همت وایي ټول هغه درمل او خوراکي توکي به راټولوي چې تاریخ تیروي او یا بې کیفیته وي.
آینده پلان دا دی چې موږ یو ټیم هم لرو د قوانین رسۍ بررسي، دا به د خیر سره د خوست ښار او ولسوالۍ ته وځو او څومره درمل چې هغه بې کیفیته دي که هغه په تاریخ تیر دي او همدغه شان بې کیفیته خوراکي توکي دي یا په تاریخ تیر دي دا به راټولو او بالاخره دا به زده کیږي په ډیپو ته به سپارو.
د خوست اوسیدونکي او قومي مشران د درملتونونو او خوراکي توکو له پلورنځیو څخه دا ډول څارنې او کتنې ګټورې بودي او د دوام غوښتنه یې لري. قومي مشر حاجي قاسم وایي
خلک اطرافو نه روغلي وي، ولسوالۍ نه روغلي وي، ګربز نه روغلی دی، تړۍ نه روغلی دی، زردوړ نه روغلی ده، ابې چرکس کې خو به دا نه پېږي کنه دا دوو ښه دوو ده که خروپه دوو ده. د څې نسخې مطابق پر څه پوښتنه کنه دوو ورکولی کېږي چې په وز دغه چې انسان ته فایده ورسوي بلکې تاون ورته رسوي. د قومونو په نمایندګۍ په داسې کیسه وکړه چې د عامه روغتیا ریاست ته ویله لرو چې دوی هر وخت نظارت وکړي د ښار نه او د اطرافو د غره د ولسوالیو کې په نورو ځایو کې.
د یادونې وړ ده د اړوندو ادارو د هڅو سره سره بیا هم افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې د تاریخي را بې کیفیته درملو او خوراکي توکو استعمال موجود دی. په ټوله کې افغانستان ته یو شمېر بې کیفیته دوا درمل، خوراکي توکي او د سونګ مواد د ګاونډیو او د سیمې هیوادونو څخه په قاچاقي لارو واردېږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته وروسته په دې خبري مجله کې بیرته راستنیږو، خو اوس یو نړیواله موضوع. د ایران په بیلابیلو ښارونو کې پرون دوشنبه هم د دولت ضد مظاهرې روانې وې. په همدې حال کې د شنبې په ورځ د تهران په ایوان زندان کې د اور لګیدنې له امله د مرجوب لشمیر هم اتو تنو ته ورسید. تفصیل صفی الله ستانکزی اورو.
په ټولنیزو شبکو کې د خبرو سویو ویډیوګانو پر بنسټ د ایران په بیلابیلو ښارونو کې د دوشنبه په ورځ هم پراخې مظاهرې روانې وې. د آزادی اروپا آزادی رادیو فرداد څنګه راپور ورکړی چې په بوشهر کې د فارس خلیج پانتون مواصلانو د تهران د ایوین په زندان کې د امنیتي ځواکونو د حملو په اعتراض کې د حکومت ضد شعارونو په ورکولو سره مظاهره وکړه. د تهران د طبي علومو په پانتون کې او د تهران په آزاد پانتون کې هم د مواصلانو اعتراضونه روان وو. په اردبیل کې د طب د مواصلانو له اعتراض وروسته خبر ورکول سوی چې دولتي ځواکونو د دوشنبه پر سهار په شخصي جامو کې د خمینی پر روغتون برید وکړ. همدارنګه د چارمحل او بختیاری ولایت په شهر کورد کې د پانتون د مواصلانو د اعتراضي غونډو انځورونه هم خبره سوي دي. لبل پلاوه د ایران قضایه قوې اعلان وکړ چې د تهران په ایوین زندان کې د وروستۍ اور لګیدنې له کبله د مړو شمیر اتو تنو ته ورسید. چارواکی وایي د تیرې شنبه پر ماښام د اور لګیدنې له کبله ټپي سویو څلورو نورو کسانو هم سا ورکړه. تیره میاشت د اخلاقي امنیت د پولیسو په توقيف کې د ماسا امینی مړ کېدو په ټول ایران کې مظاهره وپارول چې لوڅو او نوی راهیسې دوام لري. ماسا امینی ظاهرا د حجاب د نری آیات په تور نیول سوی و. د دغه 22 کلن انجلۍ خپلوان وایي چې ماسا د گشت ارشاد یا اخلاقي پولیسو د غزمی ځواکونو په وهلو ډبولو سره مړ کړی ده، خو چارواکي دا کوي چې هغه په ناروغي وخته و. د بشری حقوقو یو شمیر سازمانونو په ایران کې د مظاهراتیانو ځپل غندلې دي. د بخښنې نړیوال سازمان، د بشری حقوقو د څار سازمان او نورو ډلو د مظاهراتیانو د ځپلو لپاره د امنیتي ځواکونو د بسیج په اړه ژوره اندیښنه څرګنده کړې ده. د ایران د بشری حقوقو سازمان چې مرکزی دفتر یې په اوسلو کې دی، د دوشمې په ورځ وویل چې د دغو مظاهرو او ناکراریو په لړ کې د وښتو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 215 کسان وژل سوي دي.
دا راپور سالم احمد صالح درته وړاندې کړ.
ل خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې مو اسلام آباد ته بیایو. هلته له افغان خبريال سره غږیدل یو چې د لزګونه افغان خبريالانو د بد ورځو کیسې راته کړې. خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصري او مقالې خپرې کړې. ملالۍ بشیر ته بغوښ شو.
اکونومیک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د بېوزلۍ په تړاو په مقاله کې لیکلي 19 میلیونه افغانان د خوړو خوندیتوب یا بشپړه خواړه نه لري. ورځپاڼې دا ارقام د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی د هغه سروې پر اساس خبره کړې چې 13 فبروري او مارچ میاشت کې تر سره شوې ده. ورځپاڼې لیکلي د خوړو نړیوالې ورځې پر مهال چې د یک شنبې په ورځ ونمانځل شوه، یو شمیر کابل ښاریانو بیکاری او اقتصادي ستونزې د خوړو د نه خوندیتوب اصلي لاملونه یاد کړي دي. په کابل کې د ډبلیو ایف پی ویان وحید الله امانی تازه له ازادي رادیو سره په خبرو کې هم د هغو کسانو شمیر 19 میلیونه وشود چې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. امانی زیاته کړه دوی به د ژمي پر مهال هر میاشت 15 میلیونه بېوزله کسانو ته بشري مرستې ورسولای سي. د ورځپاڼې په باور د خوړو نړیواله ورځ سږ کال داسې مهال ولمانځل سو چې نړۍ د کووید 19 په ګډون د جګړې د بیو د لوړوالي او نړیوالو لانجو له ننګونو سره مخامخ ده. لیکوال ویلي دغو ننګونو د خوړو خوندیتوب اغیزمن کړی دی. میل آنلاین ورځپاڼې بیا د جرمني پر هغې پریکړې یوه لیکنه خپره کړې چې ویلي دي هر میاشت په نږدې 1000 تنه هغه افغانان له افغانستانه باسي چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. میل آنلاین د اسوسییټډ پریس په حواله لیکلي چې دا پریکړه د جرمني په حکومت کې د شریکو درې ګوندونو لخوا شوې ده. په مطلب کې راغلي دوه افغانانو کې چې جرمني به له افغانستانه باسي، د شوزو بشري حقوقو فعالان، خبريالان، ساينس پوهان، سیاسي فعالان، قاضيان او هغه کسان شامل دي چې د جنسیت او مذهب له کبله ژوند له خطر سره مخامخ دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بربوک ویلی د دوغو کټګوریو افغانانو غشتنلوکونه به د هغو مدني بنسټونو لخوا وړاندې کیږي چې د جرمني حکومت تایید کړی دي. میرمن بربوک ویلی د بیا مشتیدو دغه پلان هدف دا دی چې هغه کسان آزاد، خوندي او د خپل خوښ ژوند ولري چې طالبان ورسره ناوړه چلند کوي. طالبان الله د جرمني د دیغه پریکړې په اړه سند ویلي خو تر دې مخکې بهرنیو هیوادونو ته د افغانانو پر تګ انتقاد کړی او ویلي دي دوی له هیڅ سره کار نه لري. د طالبان الله د ډاټ سره سره د تیر کال اگست میاشتې راهیسې یوازې جرمني شاوخوا 26000 افغانان له افغانستان استلی او پناه ورکړی ده.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او نورو ښارونو کې هغه خبريالان له اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي چې نور هیوادونو ته د تاک په نیت ورغلي دي. د هغه خبريالان چې د امریکا د پی یو او پی ټو په نوم ویزو او یا د متحدو ایالاتونو د کډوالۍ ځانګړو ویزو ایسایوي ته غوښتنلیکونه ورکړي دي. دوی وایي د پاکستان د حکومت هغې پریکړې ورته سرخوږی جوړ کړی چې له ډسمبر میاشتې وروسته ناقانونه اوسېدونکي په 3 کاله حبس محکومیږي. په همدې اړه مې په پاکستان کې له افغان خبريال هدایت الله ایمل حدیث سره مرکه وکړه او په پایل کې مې د پاکستان د حکومت د همدې نوې پریکړې جزئیات ترې وپوښتل.
له څه مودې راپدې خو همدغه اعلانونه خبريږي په رسمي فیسبوک پاڼو د حکومت کې، د کورنیو چارو وزارت په ویب سایټ کې یو اعلامیه خبره شوې ده. تر څنګ په ځینو رسنیو کې هم دغه خبريږي. د دری او پښتو همداسې په اردو او انګلیسي ژبو ده. په مجموع کې بهرني اتباع یاد کړي دي چې دوی غیر قانوني په پاکستان کې اوسي او له ډسمبره پورې کولی شي خپلو هیوادونو ته ستانه شي. دوی په وینا هغه اکزیټ فارمټ ورکوي او دوی هغه کسان کولی شي ووځي له پاکستانه. له ډسمبر وروسته بیا دوی باندې ویلي دي چې 3 کاله بند باندې محکومیږي هغه څوک چې غیر قانوني دلته اوسي او اسناد ونه لري. افغان خبريالان په اسنادو راغلي، دوی په ویزه راغلي دي، پاسپورټونه لري. هو، کله چې دغه ویزې اخیستل شوي دي زیاتره دغه ویزې په 2 میاشتو کې باید تمدید شي، یعنی یو وری اگزیټ او انټری وخوري. ډیری خبریالان دلته راغلي او دوی بیرته وتلی نه سي، وتلی نه دي. د دوی هغه قانوني موده یعنی 2 میاشتې دلته پوره شوې، خو ویزې لري. کیدای شي ځینې کسان ویزا ولري یا هم ویزې ختمې شوې وي، دا ستونزې سره مخ دي. ځینې کسان ستاسې ویزې هم نه لري. نو بعد له ډسمبر نه دوی رښتیا هم له ننګونو سره مخ کیږي. که چیرې د حکومت په دې برخه کې جدي وي او رښتیا داسې کوم ګام پورته کړي، نو بیا
دغه ستونزه تر یو ځای پورې داسې ده چې په امریکایي چارواکو پورې تړلې یا په هغو کسانو پورې چې دغه خبریالان هلته اسلام آباد ته غوښتي دي او د هیوادو د ورتګ ژمنې ورکړې. تاسو هلته له امریکایي ډیپلوماتیکو ادارو سره تماس نیولی؟ هلته څه امکانات شته د ورتګ قونسلګرۍ ته سفارت ته؟
لودین صاحب، یو موضوع دلته چې کله موږ راغلي وو، موږ ته په حساب موږ په خپلو رسنیو سره ډېر ور معرفي کړي وو، همدغه پی آر پی ټرو او د ایس آی وی برنامو ته خو ځینو کسانو اپلای کړی دلته راغلي. موږ هماغه د ایمیل له لارې نه فقط هماغه یوې ادارې سره په تماس وو، ایمیل مو ورته کړی، دوی د ای ای آر نمبر په نامو باندې یو څه رالیږلي وو، بیا یې هغه د ګوګل فارم له لارې نه کله چې ته درېیم هېواد یعنی پاکستان و دلته راغلی هغه باید ور ولېږي، هغه هم هم ولېږه، بیا وروسته د پی کې نمبر په نامه یو څه لېږلي دي د خبریالانو ته. بیا په هغه ایمیل کې داسې یوه یادونه کړې چې تاسو له دې وروسته موږ ته مزاحمت مه کوئ، تاسو منتظر اوسئ، تاسو ته د کډوالو د بیا میشتېدنې مرکز په نامه کومه اداره ده چې هغه دلته رامنځته کېږي او بیا تاسو سره تماس نیسي، نور به موږ ته مزاحمت نه کوئ، نور چاته ایمیل مه کوئ، تاسو منتظر اوسئ. نو موږ منتظر یو، یاو مستقیما دغه سفارتخونو دلته په پاکستان کې ډېرې سره مستقیمې اړیکې ډېرې نه نیول کېږي، امکانات ورته نشته، هېڅ ډول روابط نه تامینېږي. موږ له ستونزو سره مخ یو، موږ همدا اوس بې وظیفې یو. لودین صاحب، په پاکستان کې کوم خبریالان چې راغلي دي دوی ته زمینه د کار مساعده نه ده، دوی هغه معاشونه چې په خپل هېواد کې درلودل په کابل کې یا په نورو ولایتونو کې یا کوم ادارو سره چې کار کوو هغه پې بند شوي دي، اوس معاشونه نه ورکول کېږي. دوی له خپله ژبه خوراک لري، څښاک لري، د کور کرایه لري، که هر څه ده.
دغه ستونزه چې تاسو ورسره په اسلام آباد کې مخامخ یې او لسګونه نور افغان خبریالان او فعالان چې له افغانستان وتلی دي، څه ډول حل کېدلی شي؟ فکر نه کوئ چې د حل لارې سته پاکستانی چارواکي کې ستاسو غږ اوري یا مثلا امریکایي چارواکي د لنډ وخت لپاره یې تاسو حل په څه کې ګوري؟
لنډ وخت کې خو حل دا ده، اول خو د پاکستان حکومت باید د خپل پروګرام څه لري د کوم اعلانونه چې خپرې په دې سره غور وکړي. افغانان ډېر بې وسه دي، مجبوره دي چې دلته راغلي دي، د مجبوریت په اساس باندې نو غوښتنه مو دا ده چې دوی په دې هغه باندې غور وکړي، خپل اعلان باندې او په دې برخه کې مرسته وکړي. نوره هم تر اوسه هم کړې ده، بدله دې دي موکي تر څنګ یې اصلا له امریکایي ادارو او هغه اروپایي ادارو نه کوم چې دي دوی نه مو غوښتنه دا ده چې دوی جدي جدي په دې برخه کې پروګرامونه پیل کړي او موږ ته دغه د تماس زمینه مساعده کړي چې د دوی له سفارتخونو سره اړیکې ولرو.
په پاکستان کې میشت افغان خبریال هدایت الله ایمال احدی و چې له آزادۍ رادیو سره غږیده.
د آزادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
اوریدونکو، دغه سهارنۍ خبری مجله هم همدلته پای ته رسیږي. خبری توکي په پاتې څو شیبو کې ستاسو سبت شوی پیغامونه اورو.
السلام علیکم د زده لیډر ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه. شر په جنده هلمند ولایت لوی مند سیم څخه تاسو ته پیغام پریږدم. دا موږ شی وس بس په مدابات کې د هلمند ولایت په لوی مند پښیمه کې مدابات ورته وای په دغه سیمه کې موږ یونو ولاکه یاد د پولیو واکسین راغلی تر اوسه پرې نه ولاکه یو کلینیکی نو ولاکه مرستي او شی راغلی او دلته ډیر غریبان خلک سره خ دغه زیاده مت کې شاوخه مت کې ګرسره کې د نجره څو تل نه شاد طالبان کدي کې واکسین کم مرستي هر څه چې ټوله په بازارو باندې راګري دا بازارو زنه استایسي ام نیم بس نو دا مهنه د چې دې خواته مې په پاملرنه و کې د ازادي راډیو څخه ډېر ډېر مننه.
زه الاداد امداد د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ د بیرتاکې د سیمې څخه دغه یو غږیش پیغام درته پرېږدم. موږ دا د اوبو مشکل لرو، پسنه مکرلې دي نو وچ په وچېدو دي. موږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله لرو چې اوبه راله کې او موږ خپل پسنه باندې وکړو.
السلام علیکم، دادای را ټول کارکونکو په لاده وټی چورو ټول بیاسته زه کاروان شنوار د ننګرهار ولایت نازیان ولسوالۍ اوسېدونکو کوم. ما یو پیغام د ننګرهار کې نازیان کې هیڅ مکتبونه نشته. مکتبونه شته دی خو چې دی سرپنا ته ضرورت لري، سرپناګانې نشته دی او چې باید ننګرهار نازیان خلک چې غریب دي باید چې مرستې وسره وشي. ډبلیو پی چې کومې مرستې کا هغه چې غریب ته نه رسول کیږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.